شنبه دوري شلمه احمد شبريم سهار مو بخير د بخشن نړیوال سازمان لافغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندیشنه شولې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سېشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. ایرانی رسنۍ هغه ادعاوې خپرې کړي دي چې ګنې برید کوونکی ایران ته له ختیځ سرحد څخه ننوتی و. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوسمهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنج یا توبرکلوز د تشخیص، وقایع او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شایي عمران خان له واکه لرې شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو یې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووشل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. دا سجی رډو سارانې خبری مجله په منسنی څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنشت خبرو.
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کیا
پل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته. طالبانو ډزې وکړې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د شزو حقونو ته اندیشمنه ده.
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندیښمنیو.
لدی به مهم خبر کړو چې په ننګرهار کې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وي.
د پاکستان حالات څارو چې نن پارلمان صدر اعظم عمران خان ته څو ساعته وروسته د عدم اعتماد لپاره رای اچونه پیلوي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عین شاهدان او چارواکي وایي چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشتو کې د پاکستان پر یوه هلیکوپټر چې د پوځ یو جنرال پکې و ډز وشوي. په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواو پوځي ځواکونه اوس مهال د تیارسۍ په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې ورځې د ماسپښین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستاني جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده، خو پاکستانی پوځیانو ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینې زیاتوي چې د نخته پر مهال طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر همداز وکړي چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپی شو. سرچینه همدارز ادا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي وویشته. سخته نشته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار امنیت قمندانی په تیر یو اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسکونه میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانی ویاند عبدالبصیر زابلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانی له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل، نو اول به زنانه داخله دي، د کلی ملا امام، د کلی مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخله سوې، دغه وروسته به مجاهدین داخلېدل.
د زابلی په وینا پولیسو د دې شپږ ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکې او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همداراز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب ناوړه اغیز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ شوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغیز کوي. UNHCR همدارز ویلی دی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د UNHCR ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موږ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر شي، او دای وایي چې زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، مدرس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه شي، ژوند دې جوړ شي، لکه ما غوندې ژوند دې خراب نه شي.
د تیر کال د زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیرای دولتي ادارو کې د خځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې لزده کړو به برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې و چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره به لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په دریمه د نوي تعلیمي کال له پایل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10:30 پیل شي. داسې ښکاري چې شای عمران خان له واک لري شي. سر اعظم عمران خان وایي د ستري محکمې حکم مني، خو د ده د سلب اعتماد په هدف د اپوزیسیون اقدام ورته د منلو نه دی. عمران خان دا څرګندونې بېګا ناوخته وکړي او د نن ورځې البته دا یادونه وکړم، د نن ورځې د پاکستان حالات له ازادي راډیو له نشتې څارو او کله چې د سلب اعتماد بهیر پیل شي بیا به مهم له نویو پرمختګونو خبر کړو. خو د عمران خان د تیر شپې د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې دی به د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت په رسمیت ونه پیژني. عمران خان دا څرګندونه د هغه سیاسي کړکیچ په دوام کوي چې له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې پیل شوی دی. اپوزیسیون د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه تیره اونۍ پارلمان ته راوړله، خو د پارلمان مرستیال مشر رد کړه او په عین حال کې ولسمشر د عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. خو د پنځمې په ورځ د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه باطله کړه او پارلمان یې بیا برحال اعلان کړ. د محکمې د حکم پر اساس د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلا به نن غونډه وکړي او د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته به چې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف چمتو کړی دی رای ورکړي. په غالب ګمان د ملي شورا د ولسی جرګې د رایو په پایل کې به چې بهیر یې په رسمي ایز وخت د سهار پر 10:30 پیلېږي عمران خان له واک څخه لری کړی سي. عمران خان په خپل وینا کې وویل ل دې کابل خوښینه دی چې د محکمې په حکم کې د سلب اعتماد د حد څخه د شندولو په خاطر د تیر یک شنبه ورځې اقدام لاساسي قانون څخه سرغړونه بلل سوی، خو ویل چې منی اپوزیسیون ویلي چې له وخت مخکې انتخابات غواړي، خو یوازې هغه مهال چې عمران خان له سیاسي پلوه مات سي او هغه لایحه تصویب سي چې لمخې درتلونکو انتخاباتو شفافیت باید یقیني سي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د نویو انتخاباتو لپاره ممکن وخت د اکتوبر میاشت وي او د دې معنی دا ده چې نوی حکومت به له انتخاباتو مخکې د اقتصادي فشارونو پر وړاندې مقابله کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت په وینا کې تیر شپه وویل چې ده د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. بلورته د پاکستان وی محکمې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په بریټ کې پلاس لرلو تورن وو په اوشته بند محکوم کړي. امریکا د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د پاکستاني وی محکمې پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یو جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی و او د میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوی و. د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړی برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې ترورستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نشو. حافظ سید لهکر طایبه ډلې مؤسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمن سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د جرمني حکومت لخپل هغه وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو لکبل زیانمنې دی شي. د جرمنی مرستیال سرلیاسم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین
باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیه د فبروري په 14 پر اوکراین بي دليله يرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د azadiradio په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د azadiradio لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپري شي. همدارس کومې مرکې چې په azadiradio کې تاسو اوري دا مرکې تاسو د azadiradio په ویب پاڼه کې اوریدل شي او زموږ 19 پروګرامونه هم د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. کوم چیرته کوم پروګرام نو اوریدلای او تاسو تیر شوی وو تاسو کولی شئ چې دا ازادي رادیو وی پانه ته ورشي او دا پروګرام واوري. یو نړیوال خبردار روچی په جاپان کې د یاکوزا پونم د یو جنایي ګروپ اړوند څلور غړي په متحد ایالاتونو کې پدې تورن شوی چې درنی وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحد ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی دی چې دا کسان تیرونی په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د فدرال ادارې و مامور د وسلو د پیریدونکو په جامه کې او په افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هوا ته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو له مخې یاکوزا یو نړیواله جنایي شبکه بلل شوې ده چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري زموږ پرونه د سهار لوو د ماښام ترو په همدې صفو اوریدل شي. د سپورت نړۍ ته به مخ کړو. د کرکټ نړۍ ته تیر شپه د هند د آی پی ایل لوبو کې د کرکټ په سیالیو کې پنجاب له ګجرات سره لوبه وکړه. دا لوبه ګجرات په شپږو وکټونو وګټله. خو په زړه پورې خبره دا ولا چې په دې لوبه کې د ګجرات له لوري د افغانستان نامتو کرکټ لوبغاړي راشد خان لوبه کوله. د ډېر شو ځلې ده لکتل په څلورو ورونو کې 22 منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوسول. سره لدی چې راشد خان دومره ښه بالینګ وکړ بیا هم د ټیم ونټوانې ده چې د لوبه وګټي. او للو یې سره په نړیوالو لوبو کې مهمه لوبه د کرکټ نن د جنوبي افریقا او د بنگلاديش ترمنځ ده. د دوی دواړو ټیمونو ترمنځ دا دوهم ټیسټ میچ دی د بنگلاديش ټیم جنوبی افریقا ته تللی دی. لومړی ټیسټ میچ یې بایللی دی او په دې ټیسټ میچ کې چې نن دوهمه ده نن غالبا درېمه ده البته وبخشي د جنوبی افریقا ټیم 200 اتاویا نن دوهمه ده وبخشي اتاویا منډې کړې دي پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او دا لوبه چې کله پیل شو وروسته پیلې شي لانه ده پیل شي
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انتهر کله کوم. د افغانستان د فوټسال ټیم له څور زوراسي د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخته او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستی پړاو کې دي. افغانستان را روانونه ایله تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله مخکې لار ورته نه ده مندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وای ډیره هڅه کوي چې د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سم با یانګزی بسار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالي ته لار پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري خروزون کې لرو. ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیا جام سیالي ته لار پیدا کړو.
به هم بخیر سود کړي مجام ملت آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کمپ جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخر به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د اسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د چیم ایرانی روزونکو مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم. تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم. خیلی امیدواریم که
شلتا مو ختم رینات وکړل پر خپل کمزور او ټکو مو ډیر کار وکړ. ډیر هیلمند چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی ودونو په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو.
ان شاء الله به شما از ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینې ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم تیره چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې پر شوزو او جنونو د طالبانو د فشارونو پر ازیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او جنونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور لدې سره شوزو ته د کار کولو او جنونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی به مفهوم ژوند هم لستون زو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسېدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او نجونې به له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د ښځو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کېږي. لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سو چې د طالبانو له خوا د شوزو او جنونو له بشري حقوقو سرغړونې وسوي. د کار، تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول به برخه کړی سوی. طالبان ویلی چې د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقونو تجمن دي او انجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي. د هیل ورسپانی پروند جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو رفی ولا رفی او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمه پرس کړې دي. سپین مانی د پنځمه نه وخت په دې اړه په ویلامیه کې ویلي، دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقیف کړای سی وو. د ورسپانی په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او تر څه باندې درې میاشتنی توقیف وروسته د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ خوشې کړای سول. د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو پخوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقیف کې دی. د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
څنګه خزېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
مې اسمت لاري پنجوایي ولسوالي اوسېدم کې پریکړه چې دې کوم پریکړه کړې ده دا خو ډیره شپ پریکړه ده. نو تاریخ خو چې دی او خو پیسې ډیر جوړي، دا خلک ډیر پیسې پر ټولې نو تاریخ بنسو د دې په بدل کې چې حکومت مشته یو داسې شی راوشي چې هغه د غونې پیسې برابر کړي زموږ سره جمرسته وکړي چې د غونې پیسې مشته را برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي. نو او شپره کړ د حکومت چې تاریخ یې بند کړل ټول خلک خوشاله دي. نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوشي.